احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه ده. وړاندې جزئیات ترکو. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې گاسمه
د کندوز د گزار سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شوې چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
د دې تر څنګ د کندوز د تعلیم حال درکو.
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، د استادان هم خپله راځي.
ملګرو ملتو له مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي او د کونړ د سرکانو بې ځایه شوي سر ټکوي.
مال نم خلاص شو، د بزو نم خلاص شو، لو یک څه بیرک خره کنه شو. یو
تر هر څه مخکې خبرونه په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسولیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. د خبرونو تفصیل په کندوز کې د خونړي برید مسولیت داعش منه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پروند جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووشل او لسکونه نور ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک پجومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یو چلا بیان کې ادعا شوې چې برید کوونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز حمله قمندان مولوی دوست محمد وویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشوی ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله بازي امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بلابل نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند په خطر کې و له افغانستان اروپا ته انتقال شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنه دي د لسو او شل زرو ترمنځ افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځتن به پروسوبل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فلیپو ګراند دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 50 کلونو پوجدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګیل لاوروف پرون د اروپا د کسب و کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډوله جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شای د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت چپه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سیمه ایزو استخباراتو مشر مولوی میر آغا ازادي راډیو ته وویل یو ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وشل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړی موندل شوی دی. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلې خبر پرون د پنشیر پروخي ولسوالۍ کې په بخشي کلي کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي چې ټول د پنجشیر اوسیدونکي دي. دوی دا کوي چې د دې کسانو لاسونه له شا تړل شوي وو. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق پر عراق د امریکا له احتمالي حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په اوو بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د ګورجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولې دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون په روسټاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تیرولو وروسته ګورجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده دا او فساد تورن او پیشندل شو. امریکای چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سختري ځډلې تر واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یک شنبی پورته د طالبانو له جکپور او چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکاره سرګنده کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رويټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپورې پلاوي پر ناوخته له کابله دوه هیته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوي به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمیر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریرچس خوشی کړي. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې خند راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې شغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پروند د تلې پښپړسم په یو خبري غونډه کې ویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوی اوس په کار د چې د پیسې عملاً ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سم دستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه ل 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتي وو. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شو یو ژمنو ل دریو یوازې یو برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندې همدار زیاتونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوې 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13 سلنه دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنه پرشی نو ز اٹکل کوم چې تر دې لوی نوري راتلی شي او زما اٹکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک به ځای شي ځکه که خلک روغتي خدمات د چلو او بو او یا پیسې ونه لري نو کړه کېدو ته اړ وسی. دوی شایل افغانستان بهر ووبسي او فکر کوم باید حتمن هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاوني سو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیايي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
نړیوالو په کندز شهر کې د شیاو پر یو جماعت د خونړي حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شو دلی دي. د بشري حقوقو د سر سازمان او ملګرو ملتو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام لکبل سخت اندیشنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مشي پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپه خوله پاتې نشي. د پرونی حمله مسولیت د داشتل خراسان څنګه منل دي په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پورک.
په کندز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا گاسمن پرون د تلې پښه پړسمه ازادي رادیو ته ویل د حمله خي چې د افغانستان اقليتونو په تیر شيګانو ته غواخ متوجي دی.
د کندوز د گزار سید آباد په جماعت کې بوجنونکي چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دي. په تیر شيګانو ته غواخ پرشتیاسته پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړي حملې سوي خو هي چا پښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستان خپل سترګې لري نه کړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم د کندوز د بریټ په اړه په یو بیان کې د دې بریټ د درنو تلفاتو لکبل سخت خپګان خودلای دی. د یو نامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم بریټ دی. د اکشن به پوراست د تلې په یو لسمه د کابل د ایدګاه جمعات مخې ته یو 14 وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. همدارس د چهارشنبه پوراست د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلای او روستي برید چې په کندوز کې وو یو ځل بیا ملکی وګړو ته درنه مرګ جوړ لوړوله. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چودې کې مواد والو زول چې خلک په جمعات کې دننه پر منځ درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټوټر پانه دا برید په کلکه غندلی او دا د شیعه مسلمانانو او هزارګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد گذر اوسیدونکي حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د ګلکوري مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خټو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقو اوري نور نه پوهیږم. راغله و مليدل چې جمعات نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان ووتل تر ټولو لوی او خنړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 16 نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
په کندوز کې پرونی حمله نړیوالو خندلې ده. د دې حمله مسولیت داعش منلې دی او په دې بریټ کې شاوخوا 50 کسان وشل شوی دي او پولیسونه نور ټپیان شوی دي. بلور ته کندوز هغه ولایت دی چونچون په کې شوانځو یو تزي. طالبانو تر اوسه د اگست له 15 وروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 جونې نه دی پریشي چې مکتب ته لاړ شي. دوی وایي چې هغه وخت به نجونې مکتب ته پریږدو چې سمه زمینه ورته مساعد شي. په دې اړه راپور
په کندز ولایت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډیو ته وویل:
شاگردان ته درس ورکو هیڅ کوم خبر نشته. د آرامي ده ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته خپل درسونه ورکوي په هغه پخوا په شان باندې درس ورکوي. نو هیڅ کوم خبر نشته. آرام آرامي ده. امنیت راغلی دی ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاګردان ته درس ورکوي. اوس امن امان د آرامي ده.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم آزادۍ روډیو ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانابات ولسوالۍ د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته. د استادان هم خپله راځي. موږ په دوه وخت په توګه څه درس هم ویلي. اوس هم همسې اوس آرامي ده. انشاءالله درسونه وایو. هیڅ کوم ممانعت نشته. انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د صدرک د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي:
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي. موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده. اوس ستونزه نشته. موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متي الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
کونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوی دي، خلاص شوی دي. د جنکی او الکان راغلی او خپل تعلیم بهر ته ادامه ورکړي. د هیڅ نو مشکل نشته. ده مونږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړي. زموږ تعلیم تربیه مسؤل دغه کار ته ټاکلی ده. هغه ورزي خلکو سره مجالس کوي. مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیول دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهر په دې ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو لښپګم ټولګي ورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 9 ده د اکتوبر 9 هغه نیټه ده چې امریکایي ځواکونو شل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان حمله وکړه. په دې اړه تر اتمه بجو وروسته بحث لرو چې د دې حمله لعمله په افغانستان کې څه پیښ شول او لدی تاریخي شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ګارډین ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخت پریښودل. ل دغه ډلې شلتنه د تیر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغون شول او له افغانستان څخه د ځان دستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډله کې انجنیران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکونکي، د سرطان ناروغي بیولوژستان، د آی ټی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایي برتانیا ته پناه وړې و او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو وکول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایی حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خوتري ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړی او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درنی وسلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په غو نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیری واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ای پی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې دوش په تسل امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بدلې. 50 سلنه جمهوریت پالیو او 20 سلنه دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسكر او 6300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
تمه ده چې روانه اونۍ له افغانستانه بهر ته د کارګو پروازونه پیل شي. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو. خو دمګړی کونړ ته مخه کوو. د کونړ سرکانو ولسوالي اړوان له سپری او نورو سیمو راکړ شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیر چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډسو له امله د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکو کې شپې د کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان به سرپناه پروت دی. وايي د پاکستان پوز له شاوخوا یې وینیم میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پر خودو تاړ کړی دي.
سرپناه نشته دی او ورو ورو راکړي دا شپږ پنځه شورا جو وشو دي. توپونه نه به کې مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو یوک څه درک خره کنه یو او نه دا تان څه درک لګي وسلو نه رسنه دښته چې چی به ځان نه وایو وخت پیټیر.
پینځه دیرش کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو لامل له خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
ته په نره کډوال شوی او موږ سره د مرستې وشي موږ هیڅ خوراکی توګو ار سیستم محتاج موږ سره د خامخا خوراکی توګو مرسته موشي نور سرپنات شیم نشته د موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاروي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنی او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کم چې دا سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او د هغې نه به کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په ډېرې خفه کیږي، نه ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسیږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسن به ورته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستانی پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستانی چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
تمه ده چې له افغانستانه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانونه پیل شي. د سوداګری او پانګونې خوري مسولان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځن وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره شروع شي. نورحال د مجیب حبیبزی پراپور.
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خون مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 1 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزي منتظر ده څو بهر تواستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي و سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د زرګونځي په تیر کول کې 2,30,000 روپۍ کې مات یو یس خلک په ځنګل کې او خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک په 10,000 ځنګل او خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی په یو لاک د دغه د واجن ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولول او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا بحث لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حملې چې پر افغانستان کړي د شل کال تیر شوی دی، لدی شلو کلونو افغانانو څه ست کړی دی؟ مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، اته به جواب دې شته کې دی لاند خبرونه. په کندوز کې د خنړی بریډ مسولیت دای شومانه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیعو په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادا کوي چې پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولې دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوري. السلام علیکم. لنن شل کال مخته امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی پوسپینا پر سپول ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دویونه مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80 میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د پاکستان په بټا باد کې د 2011 کال د می په دوهمه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کال وروسته بهرني محارب ځواکونه افغانستان ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2,500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارچ او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړی زده کړې کړې دي. ګیلانی صاحب، په لومړی لته تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په باور څه څه کولای شي؟
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو
ډیر په کې وځه پېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووجل شو.
ګیلانی سم محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانان خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي، او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، مونږ په دغه باندې تروریستي گروپونو باندې بدنام نو اوسیږو، او جهان مونږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو، نو دا زمونږ د افغانانو مشکل و چې مونږ نه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو او بالاخره دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مارج صاحب، تاسو که لوڅن وایسته چې افغانان له دغه شلکلن تاریخ څخه څه کولای شي او څه زده کړی دي؟
جګړه داسې او حالات راو افغانستان ته تقریبا د تلويخ کاله دغه ته بیا خصوصا د شلکاله چې ها افغان هر څه تر زده کړل په ټول چارو کې دی خپل متوجه سول پارت باندې پولیسونه ملامت سلامتي او پیژند سیاست باندې تقریبا بیدار اسول په دوست خپل باندې دی پولیسونه او خپل ګټو خپل تاوان ته متوجه شوی دي. موږ څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنی دوره کې راځل حالات داسې جوړ شوی د شر او فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک حالت خوشاله سو په لاندې توګه دومزل من چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وزد بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشاله و، داسې انګیرنه هم و کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومه تنرات له هیڅ هیواد لیوانه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف ته توجه بل هیواد ته ورته تخت طابان ورکی اتمن خپل ګټه سنجي خپل ګټه ترازی جنگ ډیزاین سره و، د جنگ لپاره روانو داخلك اندغه فضا جوړ کړی و، بیا خپل لوی لاس باندې په بون کې داسې کسانې کېنول چې سم خو ته کله لا دیوګون نه لری کړل چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل، او بعد کسانې داسې کسان راوستل چې هغه د دوی لاس پوتی و چې په وې باندې د دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکوتی، یعنی د دوی خپل کسانو ته دوی سره معاملک شامل وته چې معاملک او سرنو شامل هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې ستل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکې په چوکې باندې کاتو په تلم دا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې وسم درایي او هر څه یې ساتل د باک بلو قرضدار ته په ملت برخه ته کیږي پر څو ځوان دي. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبور کړل، جات مجبور کړل، جنگ ته مجبور کړل، طالب ته جوړ کړل کلیو باندو ته شواره ول بمباد کوي وهله ولې تیرا یو د پنجاب غیګه ته پنجاب ته په کلاس کې ورک ورس خپل وطن ته جات شروع کړ، مجبوریت ول استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانانی ملامتي پدې کې چې بوران راغی حالت راغی موږ ته وګخیا کنه دلول ملت هم آرام
ایته معنا نه مارشه د شغل متین نظر به هم خپل متین سپ تاسو ک پلان دولسن وایسي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي؟
یو خدای چې افغانان باید د شلو کالونه دا باید زده کړی وي، دا څنګه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړی، باید زده کړی وي چې هیڅ کله په پردیو باور ونه شي. دویم درس چې باید موږ ته اخیسته وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی، هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې لپاره او د یوې خاصې موخې لپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف دی. منځ نو هیڅوک د هیڅ چاتل پاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړی وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک لپاره ډېر اړین دی. په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه، هر څوک چې په جنګ کې داخل و، د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و، حتی که د افغانستان حکومت هم و، که د موږ ملي اردو ملي پولیس و امنیت هم و، موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلو و. حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل، د ځانه څه نه درلودل، پردیو مرسته ورسره کوله. نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډیر لوی درس چې باید موږ ته واخلو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو لننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مو دا پښتنه کوله سي ل د تیرو شلو کلونو افغانانو تست کړی دي. دغه تیرو شلو کلونو ته وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتن لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتن لري. ګیلانی سب، څنګه طالبان باید د غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
د کې شک نشته ده مشروع او نامشروع غشتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میسک کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پټاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه به په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی سره دغه چې تاسو نامشور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامشور ده؟
ما زه نه پیګم چې هغه غشتنه د اوس هغه عمومي غشتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونو کړي دي او د خارجانو استلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نشي چې دا ټول هغه مشروع غشتنه دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنه مولري.
مننه. مارج سب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک وي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
یو خبره دته واضحه سره یو کې وس افغانستان در حرب نه ده او نه نظامی حالت او طالبان هم بډې په نظامی مسایل باندې په شاريونه کې اونډه دی اپوزيشن د کوم بل دولت او طالبان بلکې دولت دی. دوی به سیاست او دولتداری ته بډې پام کوي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان د سنت او سیاو دولت یا نظام تجربه کوي. د مختلف نظامونو تجربه سمي امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او اميري او ریاست جمهوریت هر څو قصص سیستمونه ستو سیاست تجربه موجوده ده. تمایو غو حالت کې کود تا کې او تغییر تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنان معیاري دولتو ته دوی باید وسط په حالت کې وزارت خارجه او خپل ماسي فعال کړي، خپل استراتیجی کړنلار بهرنی سیاست د تشریح کې درو چې څو واړي په کوم شرایط او په کومه ساته د ډیپلوماټیکو مطابق کنوانسیون دی انا او شیکاګو دی دوی سره کوم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیون تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده، هغه ته درناوی پکار دی. څنګه یو اسلامي ستر هیوادونه لکه سعودي، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر کولای چې خپل فکری او خپل اسلامي رژیم وساتي او هم نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نشي کولای. دلته ستونزه نه صحیح دي، مشکلات چې شته مثلا دې څه غواړي؟ اول خدای خبر بسره واضح وو کې دوی سفارتونه دوی تفاله دي، یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي، هم چارواکو سره ګوري، هم ویزه ورکوي، هم ته به موږ خبرونه د چین سفیر وکړل، د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څوره پیږي اجازه نه ورکوي. مثلا د طالبان پر رسمیت پیژندل خپل دوی باندې مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانبو پر خود کیږي. نو بیران کله دغه روابط دي چې شګواړي مثلا د خوانزو او د انجلیکانو تعلیم تعلیم څنګه چې ګلاري سویل طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات پنور خدمه ده. دوی باید دا واضح کړو چې موږ پلان لرو چې مناسب ځایونو ته جوړ کړو کله کوندس کې چې وکړو. د توریزم مسله چې دی وایي تا غنځي چې خصوصا چې ساده خاور د طالبانو په لاس کې ده، دوی باید یو کمیسیون یو اداره جوړه کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته داعش ولې دس یا کوم بل څوري د دغه ولې دس. دوی هغه دعوت کوي ته بل نه ورسره دغه سیمه کې وګورسته کنهسته دنیا ته شواهد اسناد وان کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موضوعي قانون کې معلوم دي.
مارش شب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر دولسم په نجونو ته د تګ اجازه ورکړه، د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي، هرات کې، قندهار کې او په نورو ښارونو کې هم د درو ورځو موضوع ده.
ګوره دا خبره وکړم په صلات بعد وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا او حالات او فرصت هم ساتي او خدای دې وکړي دا سن یو کار لري دا سن باندې که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله سن کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دی عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلره کړل
او اوس دغه پروګرام جوړ کړی چې داعش په نوم باندې وغه وادونه به جګړه تر کش کاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي کدا چې مسله مبني خدا خو بانی دا خوډیر وړي جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان اکی کارونه کورنۍ کدان د دغه چې زیربنا ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات ته پروژې دي
خو دلته مارچ سب دلته کې دې شي چې دا ستونزه وي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطی خلک هم شته هغه شاید لدې سره مخالف وي دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
ګوره ما وخت مثال د نور هوادو ورکې فراتي په کوم معنا مده چې څوک د پروردګا دغه مده څوک دی خواته خواته کېدل نه نسی مثلا په هر حالت مده موږ تاسو ګوره ګورو هم دا اوس په دې هم دې اوسنی حالت کې ګورو چې کار اهل کاته به دوست پاره دي دا حکم د خدای ده ان الله یامرکم ان ادو امانات الی اهلها
ګیلانی سب د مارچ سب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضی اسی د کار اهل کار په حساب
نا په دې صورت باندې په دې چې د تخنیکی وزارتونه هم مولوی صاحبانو ته ورکړي دي چې په یقین باندې هغه په دې باندې نه پیږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې ما ماستر او ډاکټر نه ده پکار نو بیا به دغه وزارت نه زه څه تم اورلرم چې سبا ته به زما اولاد زی په آرامۍ سره به سبق وایي او هغه نه به ډاکټر او ماستر جوړیږي انداسه وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلی دي دا خوشې وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه درول شوی اوس به موږ نوی سیستم د درس جوړو ټول دا ټول هغه څه باندې وزارتونه دي چې هغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی دی وزارت د زراعت تخنیکی دی وزارت د انکشاف دهات تخنیکی دی دا معدن تخنیکی دی دا وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي هغه په وزارت باندې نه پیږي مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي خو موین صاحبان د باید داسې شخصیتونه وي چې هغه ژوند لري هغه د افغانستان سره مینه لري افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان که امارات اسلامي دوی ته بلنه ورکي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کی هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي وزیران د نوي ولې د موین نه لاندې خدا خو د دوی حق به سبق ویل د مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر کې فعال نشي دا په صورت قطع باندې مونږ به یو ښه افغانستان و نه لرو د پردوی او لاسپو سی به یو پردي به زمونږ دپاره تصمیم نیسي لکه چې داوس نیول کېږي مثلا عمران خان بله شپه په بل ګیټ سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان دپاره یې د واکسینونو غوښتنه کړې دا ولې زمونږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان دپاره ګرځېده اوس هغوی هم انکاری شوی دی نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پیژني چې په ډېر صراحت باندې ویلې دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پرې ونه شي نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخه اړه دي نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو چې دا غیر نه بیا دا وطن نشي جوړېدلی
مننه ګیلانی صاحب متین صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري
په ډیره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم فکر کوم چې پښتنه یو څو دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل تمرکز دی پښتنه لار په بل خوا چې آیا طالبان د امارات اسلامي د نړیوالو پښتنه ومني که ونه مني نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي د خودموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي کې څوکمنی کې نه مانی او حکومت وخت دی په لاس کې دی خدا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هر عقیده د پاره چې وجنګیدل چې په واک شو لا غو د خپل د عقیده خلک سر کراولي
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوی دی له سره موافق یاست مطلب مو ده
نه دا څنګه ده چې په تخنیکی باندې چې دوستانه تشریح چې دا درست کار دی خو
لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه وزارتونه سیاسي پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغو چا ته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظر دي مبعکدي خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان دی وزارتونو باید مسلکی خلک وي، رئیسان دی ریاستونو باید مسلکی خلک وي. اوس که امارت اسلامی دا غلطی هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تا کی دی یو مسلکی داره داخل، واقعا دی افغانستان دی راتلونکي سره شدید جفا زبولم.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
چې بیا هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده لننه شل کاله مخکې د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین ماڼۍ په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونه میلمانه مو دي سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي، په لنډو کې تاسو لستون وایئ چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي.
اولین څه خو چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سل د تطبیق وړ نه ده، او دوی باید په خپلو نړیوالو اړیکو کې خپلو نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي، یو ښه درسونه یې زده کړل، او هغه د خپلو راتلونکي ائتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه، چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډیر مهم دی. امریکا په دې کې به ډیر بدلونونه راولي، او ډیر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړې، هغه یې هم زده کړلې، او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي، هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منظوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شو چې دا وخت دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردی دی د امریکې وخت دی. نو امریکایان چې وتل، نو جرمنان هم مجبور شول چې ووزي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې، د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړی.
مارش، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوي چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپل ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړی دي؟
ګوره کسای اګه تاسو وايي د خپل امریکایان، یعنی د امریکا رژیم د کسان جنگ ته واته وسره، دا یعنی مزګ د نړۍ سر سر کورنۍ چې د ډیپ سټیټ دا په زور داسې برنامه ورته جوړ دی وايي. قطر خپل امریکا تقریبا وايي چې د 10 تریلیون دا هو د ریزرف د فدرال ریزرف بانک نه ول بانک نه د خپل خپلوا پروړی بانک اتسره ده. دونه دا مصداق ده چې مستقیم نو جګړه ته ورتاک هر هوا ته دي ته په خطر کې ده، ځکه و تدابیر نشي په ټولو جګړه کې. عراق هم چې و تل انده خپل مصارف کم کی، یو څه غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساته. دا پروګرام افغانستان هم دلته دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوښتل وړاندې کړه، او پاکستان وړاندې کړه چې دا غوښتي مې کنټرول وساتي. دا د یو لپاره ډیر غټ قوی درس دنیا کې راغلی ده. نو د مسائل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډیر وخت پاتې کېدل، څنګه چې نور دوستانه ویلې، دوی ته باید ناکامي کېږي، او په بل ملک کې دوی باید بال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام لري.
یعنی په خپل د څو پروګرام باندې چې خپل مخه ته بغیر مستقیم ځان رسوي نه په دې ډول باندې چې دی ورتل او دې ولې خپل خپل جنگ جګړه کوي دا دې لپاره
مانه نه مارچ کدی تر وګرځم ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم شل کال مخکې لننه لکه د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه امریکایانو له طالبانو محدود غشتنې لرلې مثلا القاعده لخپل خاوري وشړې د القاعده روزنیس کمپونه په افغانستان کې بند کی او دغه څه غشتنې لیکن شل کال وروسته طالبانو هغه غشتنې په یو ډول منلې دي له القاعده سره روابط قطع کړې دي فکر نکوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ته چې په خواني صاحب برته تکرار نکي ځنې غشتنې په نړۍ کې د منلو د حقوق ته سر کیشتي
بالکل سره ګورم مخ ته تاسو غوښتل چې ډېر ښه پوښتنه وکړم چې موږ څه زده کړل خلنو دوستانو خپل کې شراکت دا موږ ډېر ښه زده کړل چې ګدایي دایمي نه یعنی ګدایي ته موږ بد دایمي ونه ګورو دا موږ ته ډېر لوی درس و بل دا زده کړل چې خلک مراسو ته راځي دی املاتر چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي په سادهګي نه کوي هغه خپل ګټ ګوري په بل څوک په څوک مین نه دا موږ دا باندې پوسو چې موږ به دا ونه خپل منځ کې به دا مشه اتفاق ولرو یعنی اتحاد ولرو مهمه خبره دا ده چې خیر یا شر دی و افغان خیر یا شر دی وخت به دې په ټول باندې مستقیم اثر کوي تباکی او خرابي وو دلته دنیا کې دوه رقمه مهوادونه استعمار کوي یو هغه وادونه چې ګوري ولټیا لري هغه ستر کوي اتم ورکی لوی په باندې باندې وادونه ښکار کوي او بل وادونه پر برابر کوي او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړي چې هغه باندې شکه چیرې او څه سم سم جوړي هغه بیا له سره وتواني غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواري دلته
مارشه نور هوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري خپل پروګرام بلري خپل سیاست بلري لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي په خپل ګټه باندې را څرخولای شي نننې جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی یعنی افغانان هم کچیرته لتیرو شلو کلونو د ذکرې حتی له چلويشتو کلونو د ذکرې باید ذکرونه کی باید فکر نکوي چې دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې فکر نکوي چې ځینې تغیرات باید راولي چې د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپل ګټي وکي او کپري شکل روان بي نو خو جګړه بیا برته لمن پراخي شي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو پور وسوي
بېلکل دا خبره وخت ما یو خرم دا مسله د ځینې هوادونو تازه جوړ شوی لکه مثال پاکستان په 1970 کال کې د بل چا په لاس جوړ شو معاملن ک پنجابیانو ته کوم دند ورکول کی مجري هواد په توګه د خپل ګټه په پام کې نیسی
فکر نکوي چې طالبان ځند کوي مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله ولې یو ونی مختدا اجازه نه ورکوله ولې دغه نن سبا سبا اعلان نکي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته دغه ځنګ په خپل د دې بایسکی جنس د طالبان حکومت پرسمت پیژندل وزندې شي
نو ته خام دغه خبرې دي دغه خبره په دې چې یا فرصت جوړول دي دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي چې په دې شاو کوم خبره روانه ده کوم پروګرام څه د ځنګ کومه تابع کې څه خصله وخت وي او یا دغه چې د تخنیکی لحاظ کوم مشکلات لري کدا چې دا تخنیکی ستونزه هم د ترغه چې مکتبو کې یا په خنځو کې ټولګي چې دا کول پرده او ته جوړول یا معلمان او خون کې وتره وصل کدا چې دا وزندګ وخت زمارم دومره زندم په کار ده دوه میاسي د صفر حکومت نه ده هر څه نظام هر څه تشکیلات موجوده تجهیزات موجوده وسایل موجوده ودانه موجوده تنه مدیر پدې پرسونل موجوده دا نو دغه ځان کول په دې کارو کې خامخاو د مشران
معنی نه مارس
د خبرول دا یو خامخاو پختنه
کوي
کوم حالات کې دا وسوي
او وخت نورې جاسنه راکوي چې بحث دوام ورکو په لاندو بده متین صاحب یو نظر هم واخلم متین صاحب ستاسو په باور باندې لدی شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي پډې رو لاندو لسته
معنا نشه لومړی خو ډیره مهمه ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې تماس او اړیکه درلوده هغه به زیاتنه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوی دي کنه بس ټاپه به د جاسوس پیوه له د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نشوي نیولای
نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلاً ډیر اهمیت ورکړي.
ډیر مننه متین صاحب پرونه کې مو برخه را سره واخسته. مارش صاحب له تاسو هم مننه کوم. د شاغلی ګیلانی ټول دوی هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو پخته سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
ساعت 9